د سولې خبرې اترې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وشي، خو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې او د خبرو لپاره یوې بلې مرجع ته ترجیح ورکوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکو شویو اذانو د لټې پروګرام اوریدلی شئ، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمدی نژاد یو نږدې متحد له توقیف څخه خوشې شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا تود هرکلی وویل شو، خو د مصر یو مشر سونی عالم ورته د سونیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په پسرلي کې منځني ختیځ ته سفر وکړي، خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د افغانستان د دې سات مهمو کورنیو خبرونو ته.
په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د حق او عدالت ګوند د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړ. سرحدي پولیس وایي چې دوی د فرا په جوین ولسوالۍ کې څلور ایراني اتباع د مخدره موادو د قاچاق پر مهال نیولي، او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د کرکټ په ولسنۍ لوبه کې د پاکستان کراچي حیدرآباد ټیم ته ماته ورکړه. بشپړ خبرونه. د حق او عدالت ګوند له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د یاد ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر نن یوې خبرې غونډې ته ویل چې حکومت باید د سولې د خبرو په اړه له ملي شورا، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي.
د صلح مذاکری باید د افغانستان د حکومت په وسیله او د صلح د شورا په وسیله وشي. هم حکومت او هم د صلح شورا مکلفیت لري چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنه او د افغانستان پارلمان په دې بهیر کې شامل کړي.
د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشرانو تیر دوشنبه د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د بهیر باید تر شپږو میاشتو پورې بریالی سي. د ملي امنیت ریاست په پروان کې ځباندې 1200 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ کیمیاوي مواد چې د ماینونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي نیولې دي. د ملي امنیت د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری نن خبر اعلان کول چې د مواد د کالو مینځلو د پوډرو په کڅوړو کې ځای پر ځای سوی و.
مواد متذکره را به شکل بسیار ماهرانه در
خریدم. د یو یات مواد په ډیر مهارت سره د کالو منځلو په 540 کیلوي پلاستیکی کڅوړو کې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. شغله تهری په ډیر نور جزئیات ور نکړل، خو وی ویل چې په دې تړاو دوه کسان نیول سوي دي. سرحدي پولیس وایي چې دوی د فرا په جوین ولسوالۍ کې څلور ایرانی اتباع د مخدره موادو د قاچاق پر مهال نیولې دي. د سرحدي پولیسو د څلورم زون قمندان مل پسوال شیر احمد ملدانی اسدی رډو ویل چې د کسان غشتل 1200 کیلوګرام تریاک ایران ته انتقال کړي. شغله ملدانی وایي په روان کال کې نه ایرانی وګړي د سرحدي پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د کرکټ په یو رسنۍ لوبه کې د پاکستان د کراچي حیدرآباد ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنۍ مسول فرید هوتک ازادي رډو ویل چې په دې سیالۍ کې لومړی د پاکستان ټیم لوبه پیل کړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان ټیم ته یو سل 12 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې یاد هدف په 13 اوورونو کې په یوې وکټ سره پوره کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان له ټیمونو سره څلور نورې لوبې هم ولري چې له سبب راته به په نور راتلونکو ورځو کې تر سره سي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سنی اتحاد په نوم د شورا 500 دینی عالمانو او مفتیانو په ګډه سره په یو فتوا کې ویلي چې په پاکستان کې فرقه ایش خړې ځان وژن کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او اسلام کې د داسې بریدونو اجازه نشته. د سنی اتحاد د شورا مشر صاحبزاده فضل کریم ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په اسلام کې ځان وژن کې بریدونه حرام دي.
پاکستان یو اسلامی ملک دی او په اسلامی ملک کې خودکش عملی کول او هدفي وژنې کول په شریعت توګه حرام دي او اسلام د دې چرې هم اجازت نه ورکوي. د ترهګرو او طالبانو په حملو کې تر اوسه 3000 پورې بی ګناه خلک وجلې شوي دي. نو حکومت خو په دې حملو ودرولو کې کامیاب نه شو، نو عالمانو په متفقه توګه دا فتوا ورکړه چې دا حمله په هیڅ صورت جایز نه دي او د دې لوجې پاکستان او اسلام دواړه بدنامیږي. اسلام یو پرامن مذهب دی او اسلام د رورولۍ او د امن درس ورکوي.
د یادونه ورده چې تر دې مخکې هم مولانا حسن جان، مفتی محمد نعیم او مفتی شامیزی دا ډول فتوای ورکړې وي چې وروسته د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول. سپینې ماڼۍ د القاعده تروریستي شبکې د مشکوکو کسانو د وژنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده، ان که دا مشکوک کسان امریکایي اتباع هم اوسي چې په محکمه کې نه وي محکوم شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني په دې اړه د اوباما د ادارې نظر بیان کړ. وی ویل دا بریدونه قانوني دي، دا بریدونه اخلاقي او عاقلانه دي. د سې شمې په ورځ دا بیان وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا د عدلي د وزارت یو یادښت رابرسېره شو چې پکې ویل شوي لوړ پوړي چارواکي د امریکایي اتباعو په شمول د مشکوکو تروریستانو د وژنې امر ورکولی شي، حتی که د امریکا پر ګټو په سمدستي توګه د کوم برید د ترسره کولو په اړه روښانه ثبوت هم ونه اوسي. دا سند وایي امریکایي تبعه هم چې کچېرې په دې وروستیو کې په داسې فعالیتونو کې لاس ولري چې احتمالي ګواښ پېښوي د دې بریدونو هدف ګرځېدلی شي. منتقدونو د اوباما اداره د واک څخه په ناوړه استفادې تورنه کړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمدی نژاد یو نږدې متحد له توقیف څخه خوشی شوی. د ایران خبري اژانس یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پخوانی لوی څارنوال سید مرتضوي د ایوین له زندان څخه خوشی شوی. نوموړی د یکشنبې په ورځ لږ وروسته له هغې ونیول شو چې محمود احمدی نژاد په عامه محضر کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني کورنۍ په اداري فساد او د خپل نفوذ په ناسمې کارونې تورنه کړه. احمد نژاد د لاریجاني سره د کار د وزیر د استضاء په سر ناندرې ووهلې. نوموړی له دې کبله چې مرتضوي د ایران د ټولنیز مسؤلیت د صندوق مشر ټاکلی و استضاء شوی و. مرتضوي په 2010 کال کې د لوی څارنوال په توګه وروسته له هغې له دندې لرې شو چې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته درې نیول شوي اعتراض کوونکي د شکنجې له کبله محبسونو کې مړه شول. اپوزیسیون ادعا کوله چې په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد په ګټه درغلی شوي دي. لبل خو ایران د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا هرکلی ویل شوی، خو د مصر یو مشر سنی عالم ورته د سنیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړې. احمد نژاد او د نړۍ د 500 په شاوخوا کې د هیوادونو مشران او استازي د اسلامي همکاریو د سازمان په جوړې کړې غونډه کې ګډون کوي چې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې جوړیږي. احمد نژاد په تیرو 1.5 کلونو کې د ایران لومړنی ولسمشر دی چې مصر ته سفر کوي، ځکه د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د ایران او مصر اړیکې پرې شوې وي. احمد نژاد ته د مصر د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له خوا هرکلی وویل شو، خو وروسته په یوه غونډه کې د مصر لوی امام احمد الطیب خبرداری ورکړ چې ایران دې په هغو هیوادونو کې لاسوهنه بنده کړي چې سنی مشرتابه لري او همدارنګه د دننه په ایران کې د سنیانو ځورونه پرېږدي. راپورونه وایي له جومات څخه بهر یو مظاهره چې سوریایي ښودل شوې هڅه وکړه چې پر احمد نژاد د بوټ ګزار وکړي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په پسرلي کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر باراک اوباما به اسرائیل لویدیځې غاړې او اردن ته ولاړ شي. دوستانو، دا و د افغانستان او نړۍ خبرونه. اوس هم زموږ همکار د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي چې پر روانو 40 ساعتونو کې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا اټکل دی.
د هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره د راتلونکو 40 ساعتونو لپاره په څو سترو ښارونو کې د هوا حالات د ډول اټکلوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي یو اسمان شین. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي یو اسمان شین. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه یو اسمان برګ شدل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و اسمان برګ دی. په لشکربیا کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 اسمان شین دی. او بل اخر په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15 اسمان لمرې نټکل سوی. دا د هوا حالات لملتیا مومنانه کوم.
د افغانستان او د غراز د نړۍ خبرونه او د راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر ښارونو د هوا د اټکل په باب مو واورېدل. ازادي راډیو او د غراز ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. د خبرونه ز نور یاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار د ورستۍ ډلې ځې حمله څوتنه پلان جوړون کې نیولې او هغه هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. د حق او عدالت ګوند وای د سولې خبري اترې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ وشي.
د افغانستان په نمائندګۍ کې د هر چا سره چې د صلح مذاکرې کېږي هغه باید د افغانستان د حکومت په وسیلې او د صلح د شورا په وسیلې وسی.
خو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو دا شی تر اوسه رد کړی او د خبرو لپاره بل مرجع ترجیح ورکوي.
دا د طالبانو غوښتنه ده چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، خو هم دوی ویلي وو چې موږ راځو چې شمالي طالبان سره یا حکومت اپوزیشن سره خبرې وکړو.
په پاکستان کې د سونی عالمانو او مفتیانو یو شورا یو فتوا صدر کړی او په هغه کې په دې هیواد کې ځانوژونکي بریدونه، فرقه ایش خړی او کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام او د اسلام ضد بللې دي.
پاکستان یو اسلامي ریاست ده او اسلامي ریاست
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم ضد جګړه کې د بی پلوټ الوتکو له حملو څخه دفاع کړې ده. د مصر په قاهره کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې له حاله مخبرو او تاسو د ورکو شو اذان د لته پروګرام درته خبرو راسره اوسئ. د ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار د وروستۍ ډله ییزې حملې تر شا استخباراتي او تروریستي کړۍ لاس لري. د ملي امنیت د ویان مرستیال نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د دې حملې څو تنه پلان جوړونکي نیولي او هغوی هم پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې یو شمېر وسلوالو مخالفانو په کابل کې د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ حمله وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې له امنیتي ځواکونو سره وسلوال مقاومت وکړ. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفیق په راپور کې.
د ملي امنیت چارواکو په کابل کې د ترافیکو پر ریاست ورستۍ تر سره شوې ډلیزه حمله ډیره پیچلې وبلله او ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د دې ډول حملو د طرحه کولو توان نه لري. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دوی په دې باور دي چې د دې ډول حملو په طرحه او پلان کولو کې استخباراتي کړۍ او تروریستي ډلې لاس لري.
په کابل کې د ترافیکو پر ریاست د حملې طرحه د مدرسې د طالب او د دین د عالم د کار نتیجه نه ده. د دې ډول حملو طرحې د مجربو او کارپوهانو استخباراتي شبکو د کارکوونکو او تروریستي کړیو لخوا جوړیږي.
که څه هم ښاغلي طاهری د کوم هیواد د استخباراتي شبکې نوم وانه خیست، خو تر دې وړاندې د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې د دې ډول حملو په طرحه کولو تورنه شوې ده. د ملي امنیت د ویان مرستیال د دې ادارې د کارکوونکو له لاسته راوړنو څخه هم یادونه وکړه او وی ویل چې د میدان وردګ ولایت څلور تنه اوسیدونکي د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پلان کولو په تور په کابل کې نیول شوې دي.
څلور تنه چې نیول شوي دي دوی د دې حملې پلان جوړونکي او اطلاع ورکوونکي وو. دا تروریستي حملې پلان جوړونکي چې رحیم الله نومیږي ویلي دي چې په سلطانیه مدرسه کې د اسدالله عبدالظاهر په واسطه د حملو د ترسره کولو لپاره جذب شوي وو. حمله کوونکي له حملې ورځ مخکې د رحیم الله لخوا کابل ته لیږدول شوي وو او هغوی ته د ترافیکو ریاست له نږدې نه ورښودلی وو.
شفیق الله طاهری د غرا سرګند کړه چې د کابل ښار په څلرمه ناحیه کې شپږتنو تازه نیول شوو وسلوالو مخالفانو منلي چې دوی غوښتل په کابل کې پر دولتي تاسیساتو حملې ترسره کړي. د په کابل ښار کې ورستیو ډلیزو او ځانوژونکو حملو ته په پام وویل وسلوال مخالفان غواړي چې په دې حملو سره له موجودې سیاسي وضع څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ د دلوي د میاشتې د دوهمې نیټې د ډلیزي حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه. د کابل د امنیتي مسؤلانو په خبره په دې پیښه کې 15 حمله کوونکي او 2 ترافیک ووژل شول او د وو ملکی وګړو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول.
و مورل چه ده افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار د ورستۍ ډلیزي حملې څو تنه پلان جوړونکي نیولي او هغوی هم پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دا خبره د ملي امنیت د ویان مرستیال نن په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې یو شمېر هغه طالب بندیان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. په دې اړه بیا هم له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره په ټلیفون کې د شفق صاحب راته وویل چې په دې اړه د ملي امنیت د ویان مرستیال نور څه وویل. دوی په کومو شواهدو دغه معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه بندیان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو نو خوشی شوی دی بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړي.
سره لدې چې په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب مشران آزاد شوي، د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانونو څخه یو شمېر خوشې شوي طالب بندیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبر تایید کړ. ښاغلی طاهری د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د زندانونو په ګډون له ځینو زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي، په احتیاط سره وویل
تا جای یک تعداد کسانی که از زندانها رها شده شما هم شنیدین که اونها بازگشت مجدد داشتن به صفوف طالبان، اما به صورت کامل و فیصدیوار گفته نمیتونم که چی تعدادشان بازگشت کرده به صفوف طالبان و چی تعدادشان به زندگی عادی و ملکی روی آورده.
که څه هم ښاغلی طاهری دا څرګنده نه کړه چې د پاکستان له زندانونو څخه په دې وروستیو کې یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او که د افغانستان له زندانونو څخه، خو دې مسئلې په افغانستان کې هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي. د حق او عدالت ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې سم سیاست غوره کړي.
به حکومت افغانستان هشدار می دهیم که در مورد رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان، سیاست موجودشان نادرست و به ضرر صلح است. دولت افغانستان باید حاکمیت ملی کشور در این راستا تمثیل کرده، از رهایی زندانیان طالبان با آدرس‌های نامعلوم خودداری کرده و ایشان را به افغانستان انتقال بدهند.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه څه موده مخکې نږدې شل تنه طالب مشران له بند نه خوشې کړي، خو دا نه ده معلومه شوې چې دا آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي دي. افغان حکومت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشې کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو په افغانستان کې تر ډېره سیاسي کړۍ او اشخاص وایي چې باید له زندانونو څخه د آزاد شویو طالبانو آدرس معلوم وي.
آزادی رادیو اوري د افغانستان په لویدیځ کې څلورم ځون سرحدي مسولان وایي چې د فراه ولایت د جوین په ولسوالۍ کې سلګونه کیلو ګرامه مخدره مواد نیولې دي. دوی وایي له دې پیښې سره په تړاو یې څلور ایرانیان هم توقیف کړي چې غوښتل یې ایران ته مخدره مواد قاچاق کړي. نور حال د فراه هیواد په رپورټ کې
د سرحدي ځواکونو د څلورم نمبر قومندان مال پاسوال سید احمد ملدانی وویل څلور ایرانی اتباعو چې غوښتل یې له فراه څخه ایران ته 1200 کیلو ګرامه تاریاک قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول سول. ښاغلی ملدانی وویل د روان کال په جریان کې نهه کسه ایرانی اتباع د سرحدي پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي او وروسته مربوطو ادارو ته سپارل سوي دي. در از لهرات څخه هم د مخدره موادو انتقال د سرحدي سیمو د اوسیدونکو تر ټولو لوی ستونزه ګڼل کیږي. تر دې ځایه چې ایراني مقامات ګڼ شمېر افغان ځوانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په بیلابیلو طریقو وژني. په وروستیو څو کلونو کې ایران ته څیرمه د هرات د دوو ولسوالیو غوریان او کوهستان اوسیدونکي د ایراني مقاماتو لخوا دغه هیواد ته د مخدره موادو د انتقال په تور وژل سوي دي. پر دې ټولو سربیره د افغانستان په لویدیځ کې د څلورم سرحدي زون پولیس وایي چې د روان کال په اوږدو کې یې د 400 کیلوګرامو په شاوخوا کې مختلف مخدره مواد نیولې دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې په البته ورستۍ برخه کې اوریدلای شئ. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي لزندانونو څخه ځینې خوشې شوي کسان بیرته، البته هغه بندیان چې د پاکستان زندانونو خوشې شوي بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویاند مرستیال نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې له زندان څخه څومره شمېر خوشې شوي کسان بیرته طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي. په عین حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه له دې عمل اندېښمن دي او وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالبان هم باید افغان حکومت ته وسپارل شي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. په عین حال کې د حق او عدالت ګوند په دې ټینګار کوي چې د سولې خبرې اترې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وشي. یاد ګوند غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د روانو حلو ځلو په اړه له ملي شورا، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره سلا او مشورې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار مخکې ویلو چې دوی کولی شي افغان طالبان خبرو ته حاضر کړي، خو د سولې خبرې باید د افغان حکومت له سیاسي مخالفینو سره وشي. سیاسي کارپوهان وایي دغه غوښتنه چې پاکستان اوس کړې ده د طالبانو غوښتنه هم ده. په دې اړه نور حال کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د حق او عدالت ګوند د سولې د هڅو په اړه په لندن کې له شوې موافقې نه ملاتړ وکړ او ویل چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره باید جدي او عملي اقدامات وشي. د دې ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل د سولې هر ډول خبرې باید له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره وشي.
د افغانستان په نمایندګۍ کې د هر چا سره چې د صلح مذاکرې کېږي هغه باید د افغانستان د حکومت په وسیله او د صلح د شورا په وسیله وشي. هم د افغانستان حکومت او هم د صلح شورا مکلفیت لري چې د افغانستان اپوزیسیون، سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنه او د افغانستان پارلمان په دې بهیر کې شامل کی.
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د پاکستان د بهرنې چارو وزیر حنا ربانی کهر او د هغه هیواد لوی درستیز کیانی مخکې ویلي وو دوی کولای شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو ټینګار یې کړی وو چې دا خبرې باید د افغان حکومت له سیاسي مخالفینو سره وشي. د یو شمېر پاکستاني مشرانو دا ډول څرګندونې د سولې د روانو هڅو په اړه په افغانستان کې یو لړ اندېښنې او بېلابېل نظرونه پیدا کړي. لادین اولاند افغان حکومت او د سولې عالی شورا په تکرار سره ویلي وو چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د سولې عالی شورا پر مخ بوزي. د سیاسي چارو کارپوهان وايي پاکستان هغه اغیزه چې په خوا یې پر طالبانو درلودله اوس یې له لاسه ورکړې او د سولې په برخه کې هغه څه نشي کولای چې ژمنې یې کوي. وحید مجده هم په همدې نظر د اوای د سولې د خبرو اترو په حق له چې کوم خبره هینا ربانی کهر او شپاقانی کړي دا د وسلوالو طالبانو غوښتنه هم ده.
پاکستان د طالبانو په منځ کې هغه پخوانی اثر او رسوخ نه لري چې کله طالبان تحریک رامنځته شو هغه اثر او رسوخ د پاکستان له منځه تللی ده. نو دا د طالبانو غوښتنه ده چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، سوری عالي شورا په رسمیت نه پېژنو، او پخوا هم دوی ویلي وو چې موږ راضي یو چې شمالي طالبان سره یا حقیقت کې د حکومت اپوزیسیون سره خبرې وکړو. او دا د طالبانو غوښتنه ده چې پاکستان مجبوري ده هغه
د حق او عدالت ګوند د پاکستان له زندانونو څخه د خوشی شوی طالبانو د ادرس نشټوالی هم د اندېښنې وړ خبره وبلله او غوښتنه یې وکړه چې له دې وروسته د پاکستان له زندانونو نه خوشی کېدونکي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي تر څو د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران سره سلا شوي چې باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې موافقه وشي. سره له دې چې دې پریکړې په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، خو سیاسي چړونکي په دې برخه کې د پاکستان صداقت د شک په سترګه ګوري. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د حق او عدالت ګوند وایي د سولې خبرې اترې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وشي، خو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو تر اوسه دا شهرت کړی او د خبرو لپاره بلې مرجې ته، یعنی د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون ته ترجیح ورکوي. د حق او عدالت ګوند دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د وزیر او د هیواد استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی دې ته ترجیح ورکوي چې وسلوال طالبان د افغانستان د حکومت له سیاسي اپوزیسیون سره خبرو ته کینوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د ولسمشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په دې موافقه وشو چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شي او په دې دفتر کې د یوازې له وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرو استازي ده خبرې ترسره کړي. دغه راز په دې درې اړخیزه غونډه کې دا موافقه هم وشوه چې افغانستان او پاکستان د خپل ترمنځ ستراتیژیک تړون چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې دواړو مشرانو پرې ژمنه کړې وه، البته ژمنه کړې وه هغه د راروان منی پورې لاسلیک کړي. لبلې خو بیا په پاکستان کې د سونی عالمانو او مفتیانو یو شورا یو فتوا صدر کړی او په هغې کې په دې هېواد کې ځانوژن کې بریدونه فرقه یي شخړې او کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام او د اسلام ضد بللې دي. د دې اتحاد مشر وویل په دا ډول حملو سره نه یوازې اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان هم کمزوری کیږي. نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشل راډیو د خبریال احمدالله په رپورټ کې اورئ.
د سونی اتحاد کونسل 50 عالمانو او مفتیانو په ګډه سره فتوا جاری کړې ده چې پکې ویلې شوې دي چې په ملک کې فرقیز فسادات، ځانوژن کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او اسلام کله هم داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. د سونی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلام کې خودکش حمله حرام دي او د بې ګناه خلکو په وژنه کې ککړ خلک جهنميان دي او دا قسمه عمل کوونکي نه صرف په ځمکه فساد خوروي بلکې دا غټه فتنه هم ده. نوموړي وویل چې دا قسمه ګامونو لوجې نه صرف اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان هم ورسره کمزورې کیږي.
پاکستان یو اسلامي ملک دی او په اسلامي ملک کې خودکش حملې کول او هدفي وژنې کول په شرعي توګه حرام دي او اسلام د دې چرې هم اجازت نه ورکوي. د ترهګرو او طالبانو په حملو کې تر اوسه 30,000 پورې بي ګنا خلک وجلې شوي دي. نو حکومت خو په دې حملو ودرولو کې کامیاب نه شو نو عالمانو په متفقه توګه دا فتوا ورکړه چې دا حمله په هیڅ صورت جایز نه دي او د دې لوجې پاکستان او اسلام دواړه بدناميږي. اسلام یو پرامن مذهب دی او اسلام د رورولۍ او د امن درس ورکوي. مشال ریډیو چې کله د صاحبزاده فضل کریم نه تپوس وکړو چې تاسو فتوا جاری کړی دا چې دا حمله حرام دي، نو بیا د سنی اتحاد کونسل عالمان او مفتیان ولې د ځانوژن کې بریدونه کوونکو سره خبرې نه کوي؟ مونږ دې لڑکی ډیر کوششونه کړی دي خو مونږ نه پوهیږو چې دا حمله کوونکي خلک د چرتنا او د کوم مذهب تر مخه دا حمله کوي او مونږ خو دا هم نه پوهیږو چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي او د اسلام په نوم دهشت او وحشت خوروي. خو مونږ به بیا هم د خپل شورا اجلاس راغواړو چې پکې به د دې خلکو سره د خبرو اترو لپاره سلا راوباسو. کله چې مشال ریډیو د مفتی کفایت الله نه د سنی اتحاد کونسل لخوا جاري شوي فتوی په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
سو پتا کول هغه په خودکش کی وی یا بغیر د خودکش نه وی لگا هر طریقې سره چی وی بغیر صدا عذر نه چغه عذر شرعی وی هغه نه سو قتل کول دا یو عظیم گناه دی چوان ناجایز او حرام دی. نو هغه سو تنظیمی په ستا باندې کوي یا انفرادی تور باندې کوي.
یاد دیوی چې دین وړاندې هم د مولانا حسن جان، مفتی محمد نعیم او مفتی شام زید دا قسمه فتوی جاری کړی وی چې ورستو بیا د نامعلومه کسانو لخوا وجلې شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و امرل چې په پاکستان کې سونی عالمانو او مفتیانو یو شورا یو فتوا صدر کړی او په هغې کې په دې هېواد کې ځانوژن کې بریدونه فرقه یي شخړې او کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام او د اسلام ضد بللې دي. همداشه به له اسلام آباد د مشال راډیو خبر ریال احمد الله را سره په ټلیفون کې دی. احمد الله، خبرونه ته خراب لست.
ډیره مننه.
بلی احمد الله، ستاسو راپور موږ واورید او خبر مو ک آیا دغه شورا افغانستان کې هم د ځانوژن کو حملو په اړه په دغه فتوا کې څه ویلي دي کنه؟ کیوازي پاکستان کې
کله چې زمنګ د سنی تحریک چې مشر دی صاحبزاده فضل کریم سره جنن هغه سره ما خبرې وشولې نو هغه خو لومبه دا خبره وکړه چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې چې څه هم خودکش حملې کیږي یا فرقه ییز فسادات دي یا تر دې نه علاوه هدفي وژنو کې کوم کسان وژل کیږي نو دا ټول حرام دي. ولې دغه مهال چې ما کړه د هغه نه پوښتنه وکړه چې اسلامي هیواد آیا نور چې کوم اسلامي هیوادونه دي د پاکستان په گاوند کې او خصوصا د افغانستان لخوا چې کوم خبره کیږي چې حقانی نتورک چې کوم دی هغه هلته په ترهګرۍ کې تکړه دي نو هغه دا خبره وکړه چې افغانستان خپل عالمان لري موږ دا فتوا ځکه جاری کړل چې په پاکستان کې ترهګری ودرولو کې پاکستان حکومت ناکامه شوی دی نو موږ عالمانو دا وخت ضرورت وګڼلو چې راشي او موږ فتوا ورکو چې خلک د دې هر څه خبر کو. افغانستان هم خپل عالمان لري، افغانستان عالمانو له هم پکار دي چې هغه دې راپاتېږي او خپل د خلکو کندغه چې هغه دې خبر کې دې حواله سره چې دا قسمه حمله چې کومې دي کاغذ فرقیز دي کاغذ خودکشي حمله دي او کاغذ درشن هدفي وجنې دا حرام دي او هغه دې هم فتوا جاری کړي نو دا هغه ورستو چې لکه هغه ملک دغه صاحبزاده کریم دا خبرو کړ چې ټول اسلامي لکه هغه اسلامي هیواد یاد کوچ دا قسمه حمله خو هغه ول چې دا موږ صرف د پاکستان لپاره کړو، د افغانستان خپل عالمان شنو هغه دې راپاتې دي او هغه دې دا قسمه فتوی ورکي ځکه دا څه ممکن نشي او خلک بد دینه آگاهي به ته هم راشي آیا دا قسمه کاروایانه کیږي چې دا هغه مقصد څه دی او دا هغه مخنیوي څنګه ممکن نشي؟
بلې احمد الله تاسو نه مننه د مشال رادیو خبريالو چې له اسلام آباد د سنی عالمانو او مفتیانو د وی شورا د ورستۍ فتوا په اړه معلومات راکول. د دې اتحاد مشر لکه څنګه چې په خبرو کې مو اوریدل ویل دي چې اسلام آباد هم خپل دینی عالمان لري او دوی هم کولای شي همداسي و فتوا صادره کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
کندهار نظربیل ننګرهار څخه لیکي ترڅو پورې چې ټوپک ماران په افغانستان کې له دولتي وظیفو لري شوی نه وي په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، ځکه چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې قوي او بااعتبار دولت جوړ شي چې د خلکو خدمت وکړي او د دې هیواد دښمنانو په مقابل کې سپر شي. هارون رشید له کونړ ولایت څخه لیکي ترڅو پورې چې په کابل کې مفسد چارواکي موجود وي نو سوله نشي راتلی. څلورلمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې وو. اجمل آن ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 12مه سرمشریزه غونډه کې د ګډون په هدف د مصر پایتخت قاهرې ته رسېدلې. دا حق او عدالت ګوند له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو اترو ملاتړ کړی. د ملي امنیت ریاست په پروان کې څه باندې 1200 کیلوګرامه پوتاشیم کلورایډ کیمیاوي مواد چې د ماینونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي ولیدي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې د پاکستان د کراچۍ د حیدرآباد ټیم ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په پاکستان کې د سنی اتحاد په نوم د شورا 15 دینی عالمانو او مفتیانو په ګډه سره په یو فتوا کې ویلي چې په پاکستان کې فرقه ایش خړې ځان وژون کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او په اسلام کې د داسې بریدونو جواز نشته. سپینې ماڼۍ د القاعده ترورستي شبکې د مشکوک کسانو د وژنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمد نژاد یو نږدې متحد له توقیف څخه خوشی شوی دی. او د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا هرکلی ویل شوی، خو د مصر یو مشر سنی دینی عالم ورته د سنیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړې.
افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ او د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. او اوس هم سیمې زو نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو حمله اغیزناک بولی او وای اوسه د القاعده او طالب وسلوالو زیات شمیر مهم مشران او قماندانان په دې حمله کې وژل شوی دي. خو مخکې دې چې پر دې موضوع په تفصیل واوري، د مصر په مرکز قاهره کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې له حاله مو خبرو چې نن پیلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي، تر ډیره د سوریې پر شخړو خبرې کیږي. تر غونډې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر هغې مسودې خبرې وکړي چې ښایي د غونډې په پای کې هغه د اعلامیې په شکل ومنل شي. دغه مسوده رویترز اژانس ترلاسه کړې ده. جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په هغه مسودې کې چې رویټرز اژانس ترلاسه کړې ده څرګنده شوې ده چې په غونډه کې به د اسلامي هیوادو مشران د سوریې د اپوزیسیون او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه وکړي څو په دغه هیواد کې له دوو کلونو راهیسې پیل شوې کورنۍ جګړه پای ته ورسی شي. په دې غونډه کې د سوریې استازیو برخه نه اخیستې. تمه ده چې د دغې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د 650 غړو هیوادو له لورې اعلامیه خپره شي. په مسودې کې دا نه دی ویل شوی چې د ستونزو عامل د بشار الاسد رژیم او د هغه حکومت دی. پر دغه متن د سیشنبې په ورځ د اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په مقدماتي غونډه کې وروسته تر دې بحث وکړ چې د سوریې د اپوزیسیون مشر موایز الخطیب وړاندیز وکړ چې د بشار الاسد لمرستیال سره به خبرې وکړي څو د وینو تویدو مخه ونیول شي. د اسلامي هیوادو د غونډې په مسوده کې په سوریه کې په کلکه د وینو بهیدل غندل شوی دی او دا د سوریه د حکومت ابتدایي مسولیت ګڼل شوی دی چې په دغه هیواد کې د شخړو مخه ونیسي او پرې نشته چې شتمنۍ له منځه ولاړ شي. په مساوده کې همدارس په سوریه کې د مرګ ژوبلي دوام ته ژور اندېښنه څرګنده شوې او پکې ویل شوې دي چې په زرګونو بې وسلې ملکیان د دې شخړو قرباني شوې دي او په ښارونو او کلیو کې د خلکو قتل عام روان دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې ایران چې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي له دغو سختو ټکیو سره چې د سوریې په اړه ویل شوي دي موافقه وکړي که ونه کړي. د سوریې د اپوزیسیون مشر الخطیب وروسته تر دې د روغې جوړې د خبرو وړاندیز وکړ چې د ایران او روسیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره یې په جرمني کې روانه اونۍ د نړیوال امنیتي کنفرانس په ترڅ کې ولیدل. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان تیر کال په اګست کې د سوریې غړیتوب تعلیق کړ او ولسمشر بشار الاسد یې ملامت کړ چې د شخړو په مخنیوي کې له خشونت کار اخلي. د اسلامي هیوادو د سازمان په خبرې شوې مسودې کې همدارس د سوریې له اپوزیسیون غوښتل شوې دي چې د انتقالي حکومت د جوړېدو هڅې ګړندۍ کړي او په سوریې کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو لپاره سیاسي مسؤلیت ومني. په مسودې کې د سوریې له حکومت هم غوښتل شوې دي چې د سوریې له اپوزیسیون ځواکونو ملي ائتلاف او نورو ډلو ټپلو سره جدي خبرې پیل کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو حملې اغیزناک بولی او وایي تر اوسه د القاعده او طالب وسلوالو زیات شمیر مهم مشران او قمندانان په دې حملو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د ځینو ماسو او فعالانو لخوا د بی پیلوټ الوتکو د استعمال په اړه مخالفتونه او انتقادونه راپورته شوي، خو سپینه ماڼۍ وایي دا حملې قانوني او پر ظاهري دي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په سند له جانقه الکوزین واورو.
د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اخلاقي او عاقلانه بولي.
موږ دا حملې کوو او دا ځکه چې د موجودو ګواښونو د له منځه وړلو، د دسیسو د بندولو، په راتلونکي کې د حملو او د امریکایانو د ژوند د حفاظت او ساتنې په مقصد اړینې دي. دا حملې قانوني دي، اخلاقي او عاقلانه دي.
They are ethical and they are wise. The Spinimari Wayne Dahamway, the America Congress da Al-Qaeda waslawalo aw Islami sazmanuno parzat jagri ki che da 2001 kal September de ulasmet rusti hamlo aw da shaw khwa dri zuro America aw da wajine masul li da har dawal pauzi quwat da istemal ijaza war kade da. Spinimari da bayan da February pa 15 ma urus talah ge war kade che da America NBC television da adli wizarat ha gapat yadash por kade che wai جکپوری امریکایی چرواکی ممکن د امریکایی ادباو په ګډون د مشکوک ترورستانو د وژلو امر ورکړي، حتی که په امریکایی هدفونو باندې د نږدې حملې لپاره کره شواهد هم موجود نه وي. د امریکا د عدلي وزارت په دې راپور کې ویل شوی کچیرې جکپوری چرواکی فکر وکړي چې یو امریکایی تابع په داسې کوم فعالیت کې داخل دی چې ګواښ رامنځته کوي، نو تر هدف لاندې باید ونیول شي. د عدلي وزارت په دې سند کې د بی پیلوټ الوتکې د حملې لپاره د فعالیتونو څرنګوالی او یا کړنه نه ده په ګوته شوې. انتقاد کوونکي د جمهور رئیس اوباما په اداري انتقاد کوي چې له قدرت څخه راوړه ګټه اخلي او وایي دا ډول پالیسي د امریکایي ادباو د اساسي قانون د حقونو پر خلاف ده او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواروي. انتقاد کوونکي په 2011 کال کې په یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حملې ته اشاره کوي چې اسلامي دینی عالم انور الاولاقي او د هغه شپاړس کلن زوی سمیر خان پکې وژل شوي ول. دوی دواړه امریکایي ادباو ول. دوی د هیڅ کومې محکمې لخوا په کوم جرم محکوم شوي نه ول. امریکایي چارواکي وای الاولاقي په 2009 کال کې د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځو کې د ډیټرویټ په فضا کې د وی الوتکې د بمی چاودنې په ګډون د یو شمیر حملو پلانونه جوړ کړي ول. د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د وسلوالو په څنګ کې بې ګناه ملکیان هم وژل کیږي او د هغو هیوادونو حکومتونه چې دا ډول حملې پکې کیږي له واشنگتن سره په لانجا او شخړه کې دي. د امریکا سنا به د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما لخوا د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای ته له نومول شوي رئیس جان برنان نه د همدې مسلې په اړه پوښتنې وکړي. برنان چې دا مهال په سپینې ماڼۍ کې د تروریزم ضد چارو مشر دی، د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام اصلي طرح بلل کیږي.
و امریکا د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو حملې اغیزناک بولی او وایي تر اوسه په دا ډول حملو کې د القاعده او طالب وسلوالو یو زیات شمیر مهم مشران او قمندانان وژل شوي دي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د عدلیې د وزارت یو یاداشت امریکایي ان بی سي تلویزیوني شبکې د تیرې دوشنبې په ورځ خپور کړ. په دې یاداشت کې پر بهر کې پر میشتو امریکایانو چې د امریکا پر ګټو یا د دې هیواد پر ادباو د حملې قصد لري، هم د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو د قانوني چوکاټ په اړه جزئیات څرګند شوي او ویل شوي د هغو کسانو پر ضد اقدام کې زن چې د امریکایانو د وژلو لپاره حملې پلانوي ډېر لوی خطر رامنځته کولی شي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو زموږ د دې خپرونې خپاره شوي مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس تاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام پیلوو. محترم دوستانو، که تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورکشوی عزیز پاکله یو اوریدونکي مونږ ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې اورئ. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورکشوی عزیز په حق لدی. دغه تلیفوني پیغام یو اوریدونکي مونږ ته لګلی دی او په دغه تلیفوني پیغام کې ویلي دی چې د حمید الله په حق له معلومات لري کوم چې اوس په ایران کې له یو چا سره ګراو دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم عبدالبشیر دی، د کندهار له ولایت څخه اوس په هرات ولایت کې ژوند کوم. ما کور په هرات کې دی. د ایران څخه رالم افغانستان ته د کاروبار کوم. چې هلته یو ځوان چې د ایراني سره مزدور و، البته سرکاري ګر یو افغانۍ هزاره و، چې هغه ماته معلومات راکړه ایراني، چې ماته نقل وکړه چې یو ځوان د حمیدالله په نامه د حبیب الله زوی کور یې ولته پاکستان کې دی. د همدې څلور کاله کېږي چې ورته دا زما د سرکاري ګر سره ولدلیا کار کوي.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشوی عزیز پیدا شي. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالقیم د غزنی د ولایت زنان د ولسوالۍ. زموږ یو حاله کورک په نامه دی جمیل، که چاته معلومات دي په دې شپاره زنګ وکړي. صفر اووه سوه نه نوي اته شپېته یو دېرش صفر شپږ، شماره یو ځل بیا تکراري، صفر اووه سوه نه نوي اته شپېته یو دېرش صفر شپږ، که چاته معلومات دي په دې شماره دي زنګ وکړي.
ہلو، السلام علیکم، محمد حسین مدر کلی پاسا پتاما جمع اور عزیز محمد نذی دلالو جور چل کال کی رکھا تھا سر پتاما کی بر منگتا تھا پتاما کی سفر سلور ڈریس وسلام.
ہلو، السلام علیکم، زما همت د ننګرهار ولایت کمی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مه د ترڅ د ټایر په نوم باندې او دا د کال کیږي چې نا دره چلے کې هر چا ته په دې اړه معلومات دي. ما سره د پدې شنه راډي کې ول شي فر او وی اس فاکتور زو سات سو پنځه پنځه لاس شنه راځي او دل بیا شي فر او وی اس فاکتور زو سات سو پنځه پنځه لاس ډیر مننه.
بول، السلام علیکم، کوم لغمان نه حمایت روزه له خان ملک د دې کې نه سره کړه. کچا ته معلومات په دغه شمیرې دي زنګ دي سپر و اته سپر شپږ دوا شپږ سره په شپږ سره دوا دوا شپږ. السلام.
الو، السلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پلد اوسیدونکی یم. زما یو کار دی چې د ایران د بندر آباد په ښار کې دی عبدالواحد نومېږي. مسلمان ګور که د ده په اړه درک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه نوي یولس دوه شپېته پنځه څلوېښت. څنګه عبدالواحد دی که یارانۍ او یا افغانیان مسافر خبرونه که د ده په اړه درک لري دغه ورونه یې ورته انتظار دي هر یو لکه قبلالي او عبدالولی او محمد ولی هر بس نور ک د پاره درک کول کی مرضی په دغه شماره رنګ وی یو لک اغوانی د جایزه د سلام د ازادي رجل څخه د رحمان الله خدای دې کی چې د کوډ پیغام نشر کی وسلام.
الو، السلام علیکم، زه د جلال آباد نه یو خبرې کوم. زما یا خوریا د لیاقت په نوم باندې د دادور د کیږي چې د دې د لاړ دی کابل تزم اوس نه کابل کې څه دی او نه دلته نو څه معلومات مونږ ته نشته. کچا ته سم په دې اړه معلومات دي مونږ ته په دې لمبا زنګ وي صفر وا یا دوه سوه یا اته ویش پنځه ویش مهرباني.
اول د ازادي راډیو السلام علیکم، زه عبدالغنی نومېږم. زما د اکا زوی سلطان محمد دی، اته کاله کېږي چې ورک دی. د پچا خان وراره دی، د سلطان فکیر زوی دی، سید محمد انډیوال دی، هغه انډیوال دی، هغه م سره ورک دی. او د ماج اخلاص اکا فکیر زوی دی، د چارچونو د ولسوالۍ دی. اته کاله کېږي چې ورک دی. د هر سړي سره که په ایران کې که په افغانستان کې بندي ایله یې موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. پچا خان کاکا وراره دی، زه د اکا زوی یم. صفر اووه صفر اته دوه اووه یو دوه دوه څلور بیا صفر اووه صفر اته دوه اووه یو دوه اووه څلور. بله شماره ده صفر اووه نه صفر دوه درې څلور دوه اووه نه دوه بیا صفر اووه نه صفر دوه درې دوه اووه څلور نه دوه. دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي، یو لک الدارې شیرینې ورکوو. په ایران کې که په افغانستان کې که بندي که ایلای کې انډیوال اوري که دی اوري موږ سره په دغه شماره اړیکه ټینګ. سلام، زه حمدالله د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط اوسېدونکی یم. زما ماماګان دي چې زموږ څخه نه درکه دي تقریبا دوه دېرش کاله یا درې دېرش کاله کېږي چې د دوی په هکله موږ معلومات نه لرو. دوی د دښتې ارچي د ولسوالۍ دي او په کوم وردګان دي او نومان یې په ډېر ډول دي: حبیب الله، عبدالرحمن، موسی جان، امیر جان.
کدی زما دغه وری د دوی نور کریبان زما دغه وری ما ته دی په همدغه مار باندې ټلیفون وکي چې پر وسو څلور شپاسو درې نسو نڅلیش یو بیا ټلیفون شماره تکرارم صفر و صفر څلور شپږ درې نه څلور نه
زید محمد د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ د کاریز اوسېدونکی یم چې په الحال د پښین کې اوسېږم. زما یو اکا او یو د ترزی نورک دی چې اکا مې نور محمد نومېږي. دا څوارلس کاله کېږي خدای خپل زموږ غږ اوري. د ده په هکله بل څوک څه نبات لري؟ او جمعه خان چې د اختر جاز زوی دی دا څل شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. کدی خپل زموږ غږ اوري او زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر درې یو دوه اته دوه دوه شپږ دېرش اته دېرش.
بله السلام علیکم. زه نیاز محمد د هلمند ولایت د ناید ولسوالۍ سا سره په تماس کې یم. زما یو کور چې دی د لال محمد په نامه دی. دا یوولس کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور که د ده په اکړه معلومات لري او یا د خپل زما اعلان اوري نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو. شماره یو ځل بیا تکرارم. صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو. کار یو موږ ته د پاکه معلومات راکړي نو موږ ولکه افغانۍ جایزه ورکوو. وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
الو السلام علیکم. زه اجم احمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی چې فضل احمد نومېږي تقریبا دوه میاشتې په یو څه لږ کم وخت کې کېږي چې له کوره څخه وتلی دی. هېڅ ترکه ماته نه معلومېږي. که چېرې دی زما غږ یا په خپله اوري یا بل څوک د ده په حق شي معلومات لري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه اویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه اویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس. السلام علیکم.
ټلیفون شمېره ده کاري معلومات لري په دې شمېرې تماس صفر اویا درې نه درې بیا صفر اویا
السلام علیکم. نا ورور دې پر خالیت نه دې د ګریس ورور کار کې چې ورته د معروف اکار دې د ګریس ورور د ولسوالۍ د زمانګیر د مونږ کې څو ورته یو هر مسلمان چې په خبره باندې هم دې جوړې په دغه تم شماره دې موږ دې ځم وې دې پر روانه بیا و پنځه صفر شپږ اووه دوه څلور.
زما ماما دی زما خدای ورک دی د زلمي په نامه دی. که چېرې چا ته معلومات یې خو دغه معلومات یې مشتراک زما دغه د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه دوه شپږ اووه درې څلور اته.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکز عزیز پکې پیدا شي.
السلام علیکم. زه د لاین د غزنی ولایت د مقصدی ولسوالۍ چاج بازمیر زویم. زما خپل چاج بازمیر په نامه باندې هلمند ته تللی و لس کال کې نظر کشوی دی او نیکه مې د شامر په نامه پاکستان ته تللی و لس کال دی. تاسو باندې ما چې چا ماته اندکو شهر تو شیرنی غوښه دی ور کوم ما ست پلان شماره باندې زنګ وای ما خپل شماره د 911 352 746 شماره ور پیټ کړم 352 746 د خدای ته وایم.
السلام علیکم جمع خواص اخون د بغران د هلمند ولایت بغران ورسوالی څخه سایفره په تماسین برات او سایل د هلمند ولایت د بغران د ولسوالی د کجی د کلی اوسیدین سی دی دواړه سرورونه دي د پلار نومې قیم دي تقریبا دولس کاله کیږي چې ران په کلي دي د دوی په حقله د دوی معلومات بیا ومخ ته نه دي شوي نو که څوک د دوی په هکله معلومات لري خپل جایزه دې واخلي شزر افغاني په دغه نمبر کې د مور سره تماس ونیسي 0 98 200 1 1 1 بیا تکراروم شماره 0 98 200 1 1 1 بل شماره ده
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
یادای دازما پیغام تخلا اوری اواز ما اواز اور ما ته دې پر دغه نمبر تلتن وکړي چې مور ولادې دې صدیق دې سپر و نه څنګه سپر اته څلور درې درې نه یو ور بیا تلتن شاره و سپر و نه څنګه سپر اته څلور درې درې نه والسلام طول طول سلام علي زه محمد خان د حاجی ملا کرم زوی د کوکشه د غاړي د تخار د ولایت د خوجهار د ولسوالۍ یو ورک سوی ورور مې دی چې نوم یې نور الله دی د حاجی ملا کرم زوی دی په عمر 19 کلن دی تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې نادره کړی که څوک د ده په اړه معلومات لري مست زنګ فوی سپر و و چلور شپاز و شپاز اته چلور و بیا شمیره تکراروم سپر و و چلور شپاز و شپاز اته چلور و په دغه شمیره باندې دې مست زنګ وی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډاکټر یوسف د کندهار ښار څخه زنګ وهم. زما نوم راځي عبدالرحمن تشیل ورو در په دې خمنې د کور خلا درک شوی او نو معلومات نه هر وو څه دې نه دې معلومات هي نو ځکه چې دې نمبر دې زنګ راکړې چې راویا و لفت درې پنځوس پنځوس چې راویا و لفت درې پنځوس پنځوس.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کته سي د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورید. کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واوري. د منګه پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خوای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریلی وسی. خو په یاد لري چې ازادي رادیو د سهالونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.